دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې د اخلاقي سهارنۍ ترنامه لاندې د افغانانو په خاص ډول د ښځو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي دي او د ویرې فضا یې رامنځته کړې ده یونما په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقداماتو او پالیسیو په حق ویلي دي چې د 2020 کال د سپتمبر په 1 د دې وزارت د تاسیس رئیس د دې وزارت فعالیتونو په افغانستان کې د وګړو په خاص ډول د ښځو په ژوند په بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیزې کړې دي په دې راپور کې ویل شوی دي چې د طالبانو چارواکو د شریعت څخه د تعبیر په بنسټ د مکلفیتونو او ممانعتونو لارښوونې خبرې کړې دي او کله چې چا د دې لارښوونو رعایت نه کړي سخت سزاګانې ورته ورکړل شوې دي د طالبانو حکومت په خپل روسي او ګمارونو کې یو ځل بیا یو داسې کس د افغانستان بانک اداري رئیس ټاکل دی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی د طالبانو حکومت په روسي او مهمو ګمارونو کې په دې اونۍ کې اعلان وکړ چې نور احمد اغا د افغانستان بانک مرستیال د دې بانک سرپرست رئیس شو نو وړه د امریکا د تروریزم ضد بندیزونو لاندې دی او همداشان د افغانستان بانک په خوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری چې هم د امریکا او هم د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دی د قانونو او پټرولیم د وزارت سرپرست ټاکل شوی دی د طالبانو حکومت ویلي دی هغه درې لوبغاړي په رسمیت نه پیژني چې د پاریس د اولمپیک په سګنیو مسابقو کې د افغان میرمنو په استازي توپ ګډون کوي فرانس پریس خبری آژانس پرون د دوشنبه په ورځ د طالبانو د اولمپیک د کمیټې د ویان اتل مشوانی په حواله خبر ورکړی چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازي توپ کوي مشوانی ویلی دی په افغانستان کې د نجونو سپورت بند دی نو په بهر کې په مسابقو کې د جنکو ګډون د حیرانتیا خبره ده د پاریس په اولمپیکي مسابقو کې د ګډون کوونکو شپږو افغانانو نه یوازې یو په افغانستان کې دی او پنځه نور په بارني او هوادونو کې اوسېږي د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم ویلی دی چې دغه افغانو لوبغاړو په انتخابولو کې د طالبانو سره مشوره نه ده کړې او د طالبانو د سپورت ادارو ته هم بلنه نه ده ورکړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری رئیس د جولای په 1 پاکستان ته د خپل دورځنی سفر په 2 ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور او هریپور کې د افغان مهاجرو سره کتلی دي او د هغوی پوسټونو ورسره غږیدل دي فلیپو ګراندی په اسلام آباد کې د پاکستان د سرحداتو د وزیر امیر مقام سره هم کتلی دي امیر مقام د جولای په 8 امریکا غږ ته ویلي دي چې ګراندی د لیدو په وخت کې ورنغښتې دي چې د پاکستان دولت دی د افغان مهاجرو د پاتې کېدو موده وغځوي او هغه افغان مهاجر چې په خپل خوخه وطن تستنیږي ولارد شي څوک چې په خپل خوخه نه غوړي وطن ته ولار شي باید په زور ونه ایستل شي امیر مقام زیاته کړې ده چې دغه خواسته د پاکستان حکومت ته لیږل دي او ډېر امکان شته چې د مهاجرو د پاتې کېدو موده وغځول شي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د جولای په 9 د اوکراین د ماشومانو په یو روغتون د روسي د راکټي برید په حق له بحث کیږي د دوشنبه په ورځ په کیف کې په دغه روغتون برید وشو د درې ماشومانو په شمول په کې وو بشتره وو وژل شو او دوه اتیا نور ټپي شو د کیف نه علاوه د جولای په 8 د اوکراین په نورو خارونو کې هم بمباري وشوي په دغه ټول بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر یو څلوېخت تر رسیدلی او د ټپيانو شمیر یو څلوېخت خوده شوی دی ملګرو ملتونو امریکا او برتانی د کیف د ماشومان په روختون د روسي بریډ غندل دي او هغه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف بلل دي ملګرو ملتونو د سیشن به په ورځ د غزي د ترانګنه په ډلېز ډول د خلکو د ایستلو په حق له د اسرائیل په امر اعتراض کړی دي د اسرائیل پوز د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د غزي په خار کې په عملیاتو کې لسګونه فلسطینی وسلوال وژړي دي ملګرو ملتونو ویلي د ملکی وګړو په حق له د اسرایلو پریکړو ویروله او د بشري حقوقو دفتر ویلي دي چې د فلسطینیان سو سو ځلې په جبري ډول د خپلو مینو ایستل شوی دي او هغه ځایونو ته بیول شوی دي چې د اسرایل پوځي عملیات پکې روان دي او هلته د خلک مري او ټپي کیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مده امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدل سي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په سرای شهزاده کې د هغو صرافانو فعالیت د بندېدو د پریکړې په اړه لاس پلورون کې دي او د پیښو د تبادلې جواز نه لري دفاع کړي او ویلي دي چې د دې اقدام هدف په بانکي سکتور کې خوندیتوب او د چارو تنظیم دي. نور حالز مرده خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې واوري.
د طالبانو حکومت د شاهزاده سرای کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ اسعارو تبادلې او سر بازار دی د ګرځنده سرافانو او لاسي پلورونکو په کاروبار باندې بندیز ولګاوه. افغانستان بانک د خبرونو عامر او وین حسیب الله نوري رسنیو ته پیوستولي ویری پیغام کې د دې پریکړې څخه ملاتړ کړی ویلي چې د دې اقدام هدف په بانکي سکتور کې خوندیتوب او د چارو تنظیم دی.
لکه څنګه چې درانه هیوادوال په جریان کې دي ډیری شمیر سرافان د افغانستان بانک له جواز پرته په غیر قانوني ډول فعالیتونه ترسره کوي، نو له همدې کبله پریکړه وشوه چې ټول هغه صرافان او لاسي پلورونکي چې د افغانستان بانک له جواز پرته په غیر قانوني ډول فعالیتونه ترسره کوي د دوی د فعالیتونو د بندیدو پروسه پیل شو ترڅو د خپل فعالیتونو د قانوني کولو لپاره د افغانستان بانک څخه جواز ترلاسه کړي. د دې کارموخه په یاد سکتور کې خوندیتوب رامنځته کول او د چارو تنظیم دی.
د افغانستان بانک د دې اقدام د مخه نږدې یو میاشت وړاندې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم د صرافانو یو مارکیټ دوه تفصول دلامله څنګه شوو. امریکا غږ د شاهزاده سره د سرپانو ټولنې د نظر ترلاسه کولو لپاره دغه ټولنې سره د اړیکو د نیولو سره سره د افغانستان بانک د دې پریکړې په اړه د سرپانو نظر ترلاسه نه کړی شو، خو د مخه زیات شمېر سرپانو د افغانستان بانک څخه د یو اندازه پیسو په بدل کې د کار د جواز ترلاسه کولو سره مخالفت ښودلی او ویلي چې دومره پیسې نه لري چې د افغانستان بانک لخوا د ټاکل شوي اندازې پیسو په بدل کې جواز ترلاسه کړي. د افغانستان په اکثر ښارونو کې د سرپانو د مارکیټونو سره نږدې او د د ګڼې ګڼې په برخو کې ګرځنده یا د کوچنۍ غرفو لرونکي سرافان خلکو ته بهرني اثار په افغاني بدلې. د ریپورټونو له مخې نږدې 2000 دغه ګرځنده سرافانو د شاهزاده سره او دغه سره شاوخوا ته هر ورځ د اثارو تبادله کوله. افغانستان څخه بهرنۍ هیوادو ته د سلګونو زرو افغانانو د تللو وروسته دغه هیواد کې د بهرنۍ اثارو تبادله لپاره اړتیا ډیره زیاته شوې ده. د اړتیا په داسې حال کې زیاته شوې چې 2020 کال د اګست د میاشتې وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو څخه پس د کما متحده ایالاتو د مالی وزارت لخوا د افغانستان بانک د اجتماعي د کنګل کېدو لامل د بانکونو لارې له بهر څخه افغانستان ته د پیسو لیک امکانات ډیر محدود شوي دي. د چارو ځنې افغان کارپوهان د افغانستان په بانکي سیستم باندې د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت لخوا ځینو محدودیتونو د لګیدلو یو علت د مالی ادارو مشري د طالبانو چارواکو لخوا ګڼي چې نمونه د امریکا د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه طارق برهادي امریکا غږ ته ویل چې په سانکی اقتصادي محدودیتونه تر ډیره د دې لپاره لګیدلی چې طالبانو ځلې مشران د نړیوالو محدودیتونو لاندې دي او هغه د دغو اقتصادي ادارو چاري پر مخ وړي
چې بخش خصوصي افغانستان به خاطر زیر تحریم آمده که رهبران طالبان زیر تحریم هستند. خود افغانستان زیر تحریم نیست و چون رهبران طالبان زیر تحریم هستند بانک‌های بین‌المللی نمی‌خواهند که با افغانستان سر کار داشته باشند و از سویفت افغانستان قطع شده. سویفت جایز که معامله های بانکی بین‌المللی میشه. متاسفانه سکتور خصوصی افغانستان میگه محکوم است به خاطر رهبران طالبان که زیر تعزیرات هستند. باز هم بگویم که بانک های افغانی یا خود افغانستان زیر تعزیرات نیست، رهبران طالبان زیر تعزیرات هستند.
بین وقتی افغان سوداگر وی چی افغانستان په بانکی سیستم د دغو لګیدلو محدودیتونو لامل هغه د سوداګری د توکو درنیولو لپاره د بانک له لارې بهرنیو هیوادو ته پر وخت پیسې نشي انتقالولی. دغه سوداګر وی چی دوی د تارکیږي چې د توکو درنیولو لپاره لومړی پیسې د افغانستان څخه ګاونډي هیوادو ته د حوالې له لارې انتقال کړي او بیا دغه هیوادو د بانکونو لاري شرکتونو ته پیسې ولېږي چې دا کار یوې خوا د اضافي پیسو د مصرف او د بلې خوا د وخت ضایع کېدو سبب ګرځي. اوس ما په بهر کې اکثره مېشت افغانان خپلو خپلوانو ته د پیسو د لېږد دپاره د ویسترن یونین او منیګرام په ګډون د حوالو د زور سیستم څخه کار اخلي.
انتظار پای ته ورسید.
ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
دتل
پشان مننه.
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهه صندوق یونیسف په افغان ماشومان کې د رواني ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه شوه ده او وایي چې په افغانستان کې څلوېشت په سلو کې ماشومان له رواني ناروغۍ څخه کړیږي. د بل خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بشری حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړونکو بنسټ بلل دي. د بل خوا د طالبانو حکومت ویلي حکومتونه مسؤلیت لري چې د خلکو د فزیکی امنیت سربیره د هغوی رواني امنیت ته هم پاملرنه وکړي.
یونیسف د دوشنبه په ورځ جولای 8 په ویلامه کې ویلي چې څلور وسترنه ماشومان چې عمرونه د 15 او 18 کلن ترمنځ دي شدید اضطراب تجربه کوي. دا له اضطراب سره د نړۍ د نورو هیوادونو د مخامخ ماشومانو په پرتله لسرنه لوړ رقم دی. په راپور کې راغلي چې په هر سلو افغان ماشومان کې 15 سخت خپګان تجربه کوي. یونیسف وایي چې د جګړو دوام، کډوالي او بې ځای کېدل، د بې وزلۍ زیاتېدل او د ناچاودونکو توکو د چاودنې خطرونه د دغو رواني ناروغیو عمده علتونه دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د نجونو په تعلیم باندې طالبانو بندیز د راتلونکي په اړه د ډیرو افغان ماشومان د ناامیدۍ سبب دی او په دې کار سره ماشومان ته روغتیایي او نور ابتدایي خدمتونه محدود شوي دي.
دا د اندېښنی وړ دی، دا ډېر جدي دی او د ماشومانو لپاره ډېر ستونزې او کړاوونه رامنځته کوي، په خاص توګه هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د بعید څخه پاتې دي یا ښوونځي ته نشي تلی. ماشومان واجه ممکن د دغه اضطراب درانه کارونه وي، شاخه کارونه وي، ناامني وي. په کلیو باندو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ هغه ماشومان بي، هغه ماشومان چې دوی مثلا په روغ دي وي په مخدراتو کې باندې.
بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بشری حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړونکو کې بنسټ بلل دي. یوناما وایي چې طالبانو په تیرو نږدې درې کلونو کې د اخلاقي څارنې تر نامه لاندې په پراخه کچه د افغانانو او په ځانګړي ډول ښځو بشری حقوقو تر پښو لاندې کړی دي. په تیرو نږدې درې کلونو کې د یوناما د بشری حقوقو څانګې د ښځو په وړاندې 215 او د نارینه په وړاندې 828 موارد مستند کړي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل لارښوونو تطبیق پر مهال زور کارول دي. په راپور کې راغلي د 2023 کال جنوري کې په بدخشان او کندز ولایتونو کې د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د پاسپورتونو او تذکرو د عکسونو لپاره د تبلیغاتو په ګډون د ځایي کاروبارونو هغه تابلوګان لری کړي یا پوښلي چې د انسانانو یا حیواناتو عکسونه یې خودل. همداشان د 2023 کال د جنوري او اگست ترمنځ په هلمند ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په لګ تر لګه دوه موارد کې نه دولتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د چاودونکو مهماتو د خطر په اړه د پوهاوی یا عام روغتیا په کمپاینونو کې هغه معلوماتي مواد ونه کاروي کوم چې کارتونونه د ښځو، نارینه او یا ماشومانو رسمونه یا عکسونه لري. د یوناما راپور کې طالبان د حکومت لخوا غبرګون ته هم ځای ورکړ شوی چې د اسلامي ارزښتونو ته په پاملرنې د یوناما لخوا یاد شوی سرغړاونو په باب وضاحتونه ورکړ شوی دي. طالبان حکومت ویل چې حکومتونه مسؤلیت لري د خلکو د فزیکی امنیت سربیره د هغوی رواني امنیت هم پاملرنه وکړي. یوناما وایي د طالبان دویم ځل واکمنۍ په نوې ملسیده کې د هغوی د تیر واکمنۍ په څیر د ځکه هغه مهال هم بیلابل محدودیتونه وضع کړي وو. وحید فیضی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، جمهور رئیس جو بایدن په واشنگتن ډی سی کې د ناتو غړو هیوادونو د یوې سرمشریزي کوربتوب کوي. د دې غونډې هدف د اوکراین د راتلونکي دفاع لپاره پلان جوړول شودل سوي دي. ځینې څارونکي وایي که بایدن د نومبر ټاکنې وبایلې هم باید د ټرمپ له اغیزو وساتل سي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د ناتو غړو هیوادونو په سرمشریزه کې لوی پوښتنه داده چې اوکراین تر کومه مقاومت کولای شي په داسې حال کې چې د امریکا په چپ او غلو متحدینو کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. دا پوښتنه د هغه چانه کېدی شي چې ځان د اوکراین اتل بولي، ولسمشر جو بایدن. تیره میاشت په مناظره کې د جو بایدن کمزوري را څرګندېدنې نه وروسته له نوموړي د ټاکنو له سیالیو د ګوښه کېدو غوښتنې ډېرې شوې، خو یو اتیا کلن بایدن د دوشنبه په ورځ اول چې هغه د ولسمشرۍ په سیالۍ کې پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ هم د دوشنبه په ورځ د ناتو متحدینو په اړه هغه اندېښنې رد کړې چې د امریکا مشرتابه په کچه دا درزونه کولی شي د ناتو 15 کلن اتحاد ولرزوي.
موږ په خپلو متحدینو کې دا ډول نښې نه دي لیدلې، برعکس هغه خبرې اترې چې موږ ورده مخه له دوی سره کوو دا دي چې دوی د دې سرمشریزي په اړه خوښ دي، دوی د امکاناتو او هغو څیزونو په اړه خوښ دي چې موږ یې په ګډه ترسره کوو، په ځانګړي ډول د اوکراین سره د مرستو په اړه.
شنون کې وایي د ناتو مشران په حقیقت کې په دې اړه اندېښمن دي، خو دوی هڅه کوي دا سخکاره نشي چې ګواکې دوی د امریکا په سیاست کې لاسوهنه کوي.
زه فکر کوم چې په ناتو کې اندېښنه شته. ښایي د ناتو د هیوادونو مشران له جو بایدن سره مینه ونه لري، خو که موږ د ترامپ حکومت ته وګورو هغه یو شمېر داسې خبرې کړي چې په حقیقت کې د ناتو ضد دي، او زه فکر کوم په ټول صداقت سره به د ناتو ډیری هیوادونه بایدن ته ترجیح ورکړي.
د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ نور درزونه هم شته. د هنګری خي ارخي مشر په دې وروستیو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه او ځان یې د دواړو مخالفینو ترمنځ د پله په توګه وګاڼه.
خاغلیو او اغلیو، په تیرو دوه نیمو کلونو کې دا ډیر راکم شوی او اوس په ندرت سره کسان پیدا کیږي چې د جنگ دواړو اړخونو سره خبرې وکړي.
په دې سرمشریزه کې د یو شي تمه نه کیږي، د جګړې په مخنیوي کې پرمختګ. پوتین وایي اوکراین د هغو شرایطو په اړه خبرو ته نه دی تیار چې د ده په وینا له څلورو هغو سیمو څخه د اوکراین پوځیانو وتل شامل دي چې روسیه ورسره تړلې ده. اوکراین د خپل ټولې ځمکنۍ بشپړتیا په ګډون د عادلانه سولې په لټه کې دی. اوکراین ولسمشر به د ناتو په سرمشریزه کې برخه واخلي او پر دې موضوع او پر راتلونکي کې په ناتو کې په غړیتوب بټینګار وکړي. د انیتا ریپورت پښتو ژباړه احسان لاریوبزای امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورا نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
قدر من اوریدونکو، په لومړۍ مناظره کې تر کمزوري را څرګندېدو وروسته د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي هغه به د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په وړاندې د نومبر په ټاکنو کې کاندید پاتې سي، خو دا چې امریکایي رای ورکوونکي د ولسمشر د کاندیداتوري د دوام په اړه څه فکر کوي امریکا ژغ خبریال سکاسټرن په دې اړه راپورټ برابر کړی دی چې پښتو ژباړه اوري.
په لومړی مناظره کې په کمزوري شکل تر راسرګندې دوه وروسته د بایدن کمپاین د هغه غوښتنو په وړاندې مقاومت کوي چې ورنه غوښتل کیږي لخپلې کاندیداتورې تیر شي. د نوموړي کمپاین د پراخو انتخاباتي هلو ځلو په هدف د جولای میاشتې لپاره 50 میلیون ډالر مطبوعاتي کمپاین ته ځانګړي کړي دي. بایدن د جمعې په ورځ په ویسکانسن کې یوې غونډې ته وویل چې هغه په سیالۍ کې پاتې کیږي. رای ورکوونکي سبرینا جورډن وایي چې بایدن اوس هم یو ښه نوماند دی.
هغه باید ثابت وي. زه به دا ونوم چې سخت دی، خو د دې دواړو ترمنځ د توازن ولري. هغه باید خلکو ته خبر ورکړي او دا کار نن وکړ چې چیرته نزي. په دموکراتیک ډول د وضعیت له تغیر پرته زه د هغه ملاتړ کوم.
رای ورکوونکی جانتن لوسټاک دومره ډاډه نه و.
د هغه صحت چې موږ ولید د پخوا په ډول نه دی. انسان بیرته نشي ځواني دی. یو څوک زړه عمر ته ماتي نشي ورکولی.
دی وبلې رائے ورکوونکی الیس جانسن اندېښنې د مناظرې وروسته د بایدن د کمپاین په کولو راکمې شوې نه دي.
زه د دې ټاکنو د ګټلو لپاره د جو بایدن په وړتیا ډاډه نه یم او زه ډیره اندېښمنه یم.
د ترامپ د ملاتړو لپاره په مناظره کې د بایدن کمزورې بحث د دوی نظر تایید کوچ هغه د بل پړاو لپاره مناسب نه دی.
تاسو هیڅ څه نشته چې جو بایدن وایي او د هغه په اړه زما فکر بدل کړي. همدارنګه ترامپ
د جورجیا رای ورکوونکي جیفری تانوریلی وایي چې د بایدن د مناظرې فعالیت دا مان نه لري چې د غبش پړنزور دی.
زه فکر کوم جو بایدن ډیر زیارکښ او هوښیار دی. زه فکر کوم چې په مناظرې کې هغه د خلکو توقع پوره نه کړله او د هغه فعالیت هغه څنګه نه و چې خلکو ترې تمه کوله.
هم له دې کبله د واشنگتن ډی سی رای ورکوونکي هنا سوبولویچ د نوې کاندید تمه لري.
دا زما لپاره یو ډول روښانه و چې شاید بایدن اوس د پخوا په ډول نه دی. او زه فکر کوم کدوی د بایدن پر ځای بل نومان وټاکی زبای ملاتړ وکم.
د میشیګن رای ورکوونکي لکسس سیډان وایي ک دیموکراتان غواړي یو بل نومان ولري نو دوی باید زر تر زره دا کار وکړي.
د دیموکرات ګوند باید په راتلونکو میاشتو کې په ډیرو مسلو خبري وکړي چې ټول مات شوی اساس بیرته خپل اصلي ځای ته راوړي او امید ده چې د نومبر نه د مخه دوی دا کار وکړي. کانانو منګبا ټرمپ ولسمشي ووینو.
په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ د جمهور غوښتونکو ګوند کنونسن کیږي، ولسمشر بایدن په ټکساس او نواډا کې غونډه ولري. دا و د سکاٹ سترنز د رپورت پښتو ژباړه. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدرمن اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې مشت افغان ځوانان نه لوړو زده کړو او نه هم مسلکي دندو ته لاسرسی لري. دوی د بیکاری څخه سر ټکوي. په پېښور کې زموږ همکار موسکا صفوي د دې ستونزې په اړه د بیلابیلو افغانانو نظرونه راټول کړي دي.
دریم کال دی چې اغا شیرین په خزانه پنغالی کې افغان ماشومانو ته تدریس کوي. اغا شیرین په کمپیوټر ساينس کې د ماسټری تر کچه زده کړه کړی، خو اوس په کډوالۍ کې د خوونځي ماشومانو ته سبق وایي.
تعلیم می دولسمه پورې دلته ولسته او دا غینه روسه په هانتون می د افغانستان نه او بیا دویم ځل لپاره ز پاکستان ته رالم او د کمپیوټر ساينس پروګرامینګ برخه کې ماستری مو وکړ. د ژوند په دوران کې په افغانستان کې مدن لیکړې دي په خصوصي سکتور کې. د سیل لپاره یو کوچنی وظیفه خو زماشته یورپینین سره د تعلیم په برخه کې زه وظیفه کومه، خو دا کوم شی چې زمونږ د دیسوی سره او زمونږ د تعلیم سره خای اغه تعلیم نشته او اغه دند نشته مونږ لپاره، ولې چې افغانان یوازې د سکتور ان جی او سکتور نه په ګورنمنټل برخه کې مونږ ته هیڅ اجازه نه راکوي چې هلته وظیفې واخلو، او محدود په کوم ساحه کې چې مونږ اوسیږو تقریبا 1300 کورنۍ ژوند کوي، په دې کې محدود یو 15 شپږ او ځوانان دي چې د انجوګانو سره وظیفې کوي، هغه هم په ډیر کم سیلری او معاش باندې او د مجبوریت په حالت باندې.
دا نه یوازې د اغا شیرین ستونزه ده، بلکې په خیبر پختونخوا کې ډیر په کار پوه ځوانان د کار د نشټوالي څخه شکایت لري.
د افغانانو لپاره تعلیم د سیاسانه نه ده، خو بیا هم موږ خپل هڅه کوشش وکړو تعلیم وکړو. ما د لپاره اوس په الحال د وظیفه نشته او غواړم چې وظیفه وکړم په هغه اداره کې د پرایمری سکول کې، نو هغه کې موږ ته د سپارښت باندې وظیفه ملاویږي او موږ د سپارغه باندې امتحان ورکړو، خو د خاص هغه پاملرنه نه کوي موږ لپاره.
دا ځوانان چې په منصره کې اوسیږي وای دوی سره د کورنۍ هیلې هم تړلې وي، خو بخت ورسره یاري نه کوي او کاري فرصتونه مساعد نه دي.
منګا دلته په ډیرو غټو هیلو سره تعلیم وکړو، په ډیرو مشکلاتو سره منګا تعلیمونه حاصل کړل. هغه د کورنۍ هغه کم هغه اقتصادي وضعیت شو، هغه هم دومره پیاوړی نه و، خو بس په یو مشکل باندې هغه اړې تحصیلات وشول، بیا منګا ماستری وکړله. دا هغه سره منګا د کورنۍ ډیر زیات هیلې تړلې وې، منګا د والدینو او منګا د کورنۍ د نورو غړو ډیر هیلې وې. هغه دا فکر کاوه چې دا کس تحصیل حاصل کړي، کم از کم د ژوندۍ سره بس منګا د ژوند هغه کم روښ شي، هغه به هم بدل شي. خدا سے ونه شول منګه تعلیم وکړه، اغاز منګه مهنتونه تقریبا شي د صفر سره ضرب شول، زایې شول.
اکثر ځوانان زما په شمول لوستي ځوانان دي، خو متاسفانه دوی د کار روزګار زمينه سازي دلته نه دوت شوی. علت هم دا ده چې دلته موږ ته په پاکستان دولت خاصم په رسمي باندې موږ ته وظیفه نه راکوي، خو دلته ډیری ادارې شته چې هغه د کډوالو د ماجرینو استاذ توپ کوي، نو موږ وینو چې هغه ته خالیګاوي شته، موږ په کې ځای کېدل شو، خو بیا هم موږ ته داسې توجه نه درکړل شوی او موږ یې نظر انداز کړی یو.
د لوړو زده کړو سربیره افغان ځوانانو ته د کاري فرصتونو نشټوالی نوی نسل کې د زده کړو لیوالتیا او د زده کړو لپاره د کورنۍ ملاتړ کم کړی دی. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
او د هرات په ولایت کې د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو کچه د تیر کال په پرتله نږدې 10 پسلو کې زیاته شوې ده. د بلې خوا د دې ولایت یو شمېر کروندګر د کروندو د حاصلاتو څخه خوښ دي او د کوکنارو د کروندګرو څخه غواړي چې بدیلو کښتونو ته مخه کړي. صفیح الله احمدزی په دې اړه راپورټ را لري.
د غنمو
لاو ګټ
شوی او احمد شاه دلته د هرات ولایت گذری ولسوالۍ کې د غنمو په ریبلو بوخت دی. وای سکال او بزیات وی او د غنمو کروندې ښه حاصل کړی دی.
خو حاصلات شوه، باروندګي زیات بود، تمام مردم اول میگفتم که بارون نیه و شکار به می اخر سال، خدا را شکر خوب باروندګي شد، تمام کشتکارا بشوده. خود شما میبینیم که ان گندم چی رقم مال گندم ساده، خوب کشتکار و همه چیز.
د هرات د کرهنې ریاست وایي سکال په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو کچه نږدې 10% زیاتوالی موندلی دی.
تقریبا شش کال موږ ویلای شو چې په حدود کې 10-15% افزایش لري موږ محصولات، او موږ پیشبینی چې موږ د اوس لپاره کړی ده 15-15 زره او درسو شپوراتیا واتیا مترکتونه پیش بینیم کړی.
دغه کروندګر وای د اوبو زیاتوالی سره هر کښت ښه حاصل ورکوي او کروندګر کولای شي ترې ګټه پورته کړي. دوی د کوکنارو کروندګرو څخه غواړي چې بدیلو کښتونو ته د مخه کړي.
مواد مخدر کې کښت میکنه، اونار دیگه نکنه دیگه، از بعد ان شاء الله دیگه اونم کشت گندم کشت کنه، جو جواری تو چه ده کشت کنه.
اگه مونا بیام گندم کشت کنم، کشت حلال بکنم، چرا این ملتی تو بیچاره باشه؟ چرا ملت بزی یک بچه اسلام بالتی باشه که به داخل بلوار میموره کسی نیه که او بذاره جنازه بده چرا به زیر روز برسه میمیله.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.